بجې شو. احمد شي بریم د ازادي رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو سرپرست حکومت نن د زمري څلورویشتمه د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ولمانځله. درې کاله مخکې دوی په دې ورځ کابل ونیو. طالبانو د بګرام په هوایي ډګر کې د پوځي رسمي گذشت مراسم ترسره کړل او دوی نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې وه. په هغو تصویرونو کې چې په خواله رسنیو کې خپره شوي دي، د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خلک ښکاري چې د طالبانو له بیرغونو سره دي. خو د افغانستان یو شمېر خلک دا هم وایي چې طالبان په خپلو پوستو کې دوی ته نن د ورځې په ترڅ کې بیرغونه ورکول او هڅولي او مجبوره کول چې دا ورځ پر سر ولمانځي. طالبانو درې کاله مخکې له ننه د زمري په څلورویشتمه د جمهوري نظام له سقوط وروسته کابل ونیو. د هرات په ګمرک کې نن د ماسپښین د دوه نیمو بجو خواته اور ولګېد. د اور وژنې ډلې سیمې ته رسېدلې دي، خو تر اوسه چې ازادي راډیو کوم راپورونه ترلاسه کړي دي نه دي بریالي شوي چې د لګېدلې اور مخه ونیسي. په خپله د ګمرک مسؤلینو د دې پېښې په تړاو څه نه دي ویلي چې دا اور څرنګه لګېدلی، علت یې څه دی او څومره زیان یې اړولی دی. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي د طالبانو د بیا واکمنۍ درې کاله پوره شول او نړیواله ټولنه باید د طالبانو له لوري د بشري حقونو له سرغړونو سره عادي نشي. د ده په وینا دا وحشتناکه بشري سرغړونې دي. ښاغلی بنټ نن د زمري څلورویشتمه د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنۍ په مناسبت په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د یو رژیم له لوري چې نه مشروعیت لري نه شمولیت ځپل شوي. نوموړی زیاتوي چې په دې موده کې مدني ټولنه او رسنۍ هم ځپل شوې دي. د روسیې په لویدیځ کې د بلګرود د سیمې چارواکو په خپله سیمه کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی دی. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې اوکراینی ځواکونو د روسیې د کورسک په سیمه کې خپل برید ته ادامه ورکړې ده. کورسک د بلګرود په ګاونډ کې دی. د بلګرود والي ویاچسلاف گلادکوف په خپل ټلګرام کې نن لیکلی دی چې د سیمې وضعیت ډېر کړکېچن او پیچلی شوی دی. د روسي چارواکي زیاته کړه چې هر ورځ اوکراینی ځواکونه د دوی پر سیمو ډزې کوي چې د په خبره کورونه وران شوي دي او ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د اوکراین د امنیتي ادارې یوې سرچینې د ازادې اروپا ازادي راډیو اوکراینی څانګې ته نن وویل چې د روسیې د کورسک وارنیش او نژنی نوفوګرود په سیمو کې پر پوځي هوایي اډو دوی پراخ بریدونه کړي دي. د دې سرچینې په وینا د دې حملې هدف د اوکراین پر هوایي اډو د روسیې د بریدونو مخنیوی دی. ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر له بهرنیو وغوښتل چې له افغانستان سره د هغه سیمې مرستې وکړي لکه څرنګه چې مخکې کولې.
موږ د دې ازادي وخت ته په مقابل کې محاسبه نه ورسره کوي لکه څرنګه چې پیشنهاد کې همکاري کوله پرمختګ هم همکاري وکړي.
سراج الدین حقانی نن د طالبانو د واکمنۍ د درې کلیزې په مناسبت دا غوښتنه وکړه. وړاندې د دې ترڅنګ د تېر جمهوري نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل څرګندونې لرو چې وایي د جمهوري نظام د سقوط سره افغانانو ډېر څه له لاسه ورکړل.
د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوي وو، نور تعلیمي نظام د افغانستان و، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شول.
په دې خبرونه کې د پاکستان د پوځ د مشر نننۍ څرګندونې لرو چې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت افغان طالبانو ته د دوستۍ لاس غځولی. خو وایي د تحریک طالبان پاکستان پر ضد باید ګډه مبارزه وشي. در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د طالبان حکومت نن د خپل واکمنۍ دریمه کلیزه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ولمنځله. د طالبانو د حکومت جوړپړو چارواکو ټینګار وکړ چې د دوی د حکومت اصلي لومړی توپ د اسلامي شریعت بشپړ پلي کول دي. بلخوا د تیر جمهوري حکومت یو شمېر چارواکو دا ورځ د افغانستان د تاریخ توره ورځ بللې او د تسلیت پیغامونه او تبصرې خپرې کړې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کاله او د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو جشنونه. د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې طالبانو پر افغانستان د خپلې بیا ځلې واکمنۍ د پیل درېیمه کلیزه تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونمانځله. د اسد یا زمري څلېرویشتمه چې طالبان یې د خپل بری او په افغانستان کې د امریکایي اشغال د پای ورځ بولي، له همدې امله یې نن عمومي رخصتي اعلان کړې ده. خو د تېر جمهوري حکومت یو شمېر چارواکو په ګډون ګڼو افغانانو دا ورځ د تاریخ توره او د افغانستان د سقوط ورځ استازي په توګه یاده کړې ده. دوی تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې په بېلابېلو بیانونو او لیکنو کې په افغانستان کې د طالبانو پر روان سیاست سخت نیوکې کړي او ویلي دي چې طالبانو د افغانانو حقونه ترې اخیستي او افغانستان یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. د بګرام پوځي اډه هغه ځای چې یو وخت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو لوی پوځي مرکز و، خو نن د دې ورځې په مناسبت په همدې پوځي اډه کې د طالبانو لخوا پوځي پریډ ترسره سو. دې غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې د امریکا له لورې یې پر سر $10 میلیونه جایزه ټاکل سوې او د اف بی آی تر څار لاندې دی، له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان په پرمختګ کې دی له دوی سره همکاري وکړي. خود امریکا په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو تر دې وړاندې ویلي چې د طالبانو له حکومت سره تر هغې همکاري نه کوي او حکومت یې په رسمیت نه پیژني چې دوی د ښځو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه نه وي خوندي کړي او ټول ګډونه حکومت یې نه وي جوړ کړی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د دریو کلونو د لاسته راوړنو خبره وکړه او له ګاونډیو هیوادونو یې د افغان کډوالو پر وړاندې د ناسم چلند او تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
اسلامی مرد لکوانڈی ہی وادونو سخا تا افغان کڑوالو دو قربتو بلی عملہ مننہ کبھی او تم لری چپ کوانڈی ہی وادونو کی تا افغان کڑوالو پر وڑان دے ناسم چلن زور زیادہی او تا دلوالا پایت ورسی.
مولوی عبدالکبیر لنړیوالو ادارو د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدنې او د بیرته راستنونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. نوموړی د خبرې داسې وخت کوي چې له تیرو څو ورځو راهیسې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو وضعیت خورا بد شوی او دوی د ځایي پولیسو لخوا له ځورونو سره مخ دي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په خپلو خبرو کې ادعا وکړه چې دوی په تیرو دریو کلونو کې د دوحې د تړون ټول موارد عملي کړي او دا چې د افغانستان له خاورې به هیڅ بل هیواد ته ګواښ نه پیښي. خو له دې وړاندې د پاکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنې ښودلې دي. په دې غونډه کې چې د ویناوالو د خبرو اکثریت تمرکز یې له نړیوالو سره پر تعامل او د همکارۍ غوښتنو څرخېده، سربېره پر دې په کور دننه د طالبانو له لورې له خلکو سره د ژبني، قومي او مذهبي تعصب مخنیوي ته هم اشاره وسوه. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا بل مرستیال عبدالسلام حنفي په دې اړه وویل:
افغانستان د اسلامي امارت ټول منصوبین دې هڅه وکړي چې قومي، ژبني او سمتي عصبیتونه چې د اشغالګرو له لوري پرې په ډېر جدي توګه هڅه شوې باید له منځه یوسي. همداراز د افغانستان له زړور او شهید پرور ولس سره باید په ترحم او مهرباني تعامل وشي.
یادو مراسمو کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده او رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخون ګډون وکړای، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه نن چهار شنبه د دوی د واکمنۍ د درېیمې کلیزې په اړه خبره کړې خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت په هر لګښت اصلی لومړیتوب د اسلامي شریعت پلي کول دي. هغه څه چې اکثرو عامو افغانانو، دینی عالمانو، ښځو، د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اسلامي واقعي شریعت نه، بلکې په دې پلمه د دوی د سختو پالیسیو پلي کول بللې دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په تیرو درېو کلونو کې د ګڼو نورو برخو ترڅنګ پر ښځو او انجونو ګڼ بندیزونه لګولي. ښځې له کارونو، انجونې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه، له هر ډول زده کړو، پارکونو، عمومي ښځینه حمامونو، له محرم پرته له لرې واټن سفرونو، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو هم محرومې کړې دي. طالبانو د 2021 کال د اګست پر 15 کابل ونیو او دې سره یې په افغانستان کې دوهم ځل واکمني پیل کړه. خو طالبان دا ورځ د هجری لمریز کال له مخې چې د اسد یا زمری څلېرویشتمه مدان مانځي، سکال دا ورځ د اګست له 14 سره برابر شوې ده.
په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود بیاخیل وی طالبانو د درې کلنۍ واکمنۍ پر مهال د ګڼو فرصتونو په ځای کولو افغانستان له لوی تاوان سره مخامخ کړی دی. له شاه محمود بیاخیل سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درېیمې کریزې په مناسبت مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسېدو د پایلو په اړه پوښتنه ترې کړې.
ډیر څه د لاس ورکړل. هغه نظام چې په هغې باندې ډیر مصرف شوی و د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوي وو، نور تعلیمي نظام د افغانستان و، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شول، ټول وپاشل شول. او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکاو کسانو په هغې باندې هم لویه پانګونه شوې وه، هغه د منځه لاړه، د افغانستان نه ووتل. نو دا پخپله د دې معنی لري چې د منځه لاړو. نو دغه کومه ضربه چې افغانستان ولیدله، زه فکر کوم چې څو لسیزې به ونیسي چې افغانستان بېرته هغه درې کلونو پخوا حالت ته ورسیږي. د افغانستان دپاره دا یعنی ښه زیری نه دی. طالبانو فرصتونه درلودل، متاسفانه چې دي دا فرصتونه د لاسه ورکړل.
میخیل صاحب، تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې هغه ټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه. پوښتنه دا رامنځته کېږي چې درې کالم کافي وخت ده، په دومره درې کلنه موده کې ولې په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم و هغه رامنځته نه شو؟ تاسو یې عمده دلیل په څه کې ګورئ؟
دا چې په طالبانو باندې فشار شته دی، همدغه لوی فشار دی چې طالبان اوس پورې دنیا په رسمیت نه پېژني، مشروعیت نه لري. د دې مشران د تور لیست نه ونه وتل، بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول. هغه څه رسمي راکړه ورکړه طالبانو سره نشته دی، منفي تعامل دی. نو دا ټول دي. دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي، د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبان مقابل کې قوي یعنی اپوزیسون، کاغه سیاسي اپوزیسون دی یا نظامی اپوزیسون دی، وجود نه لري او شرایط برابر نه دی. هغه لپاره منطقي هیوادونه په خپلو منځو کې اختلافات لري، دنیا نور مشکلات لري. یعنی یو ملي، منطقوي او نړیواله اجماع نشته دی. نو په دې خاطر باندې د افغانستان حالت یعنی خی خواتن دی روان.
میخیل صاحب، تاسو د ملي او بین المللي اجماع د نه موجودیت خبره وکړه او دا مو ویل چې افغانستان خی خواته نه دی روان. پوښتنه دا ده چې تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره؟
یوازنۍ لار زه فکر کوم چې همدا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې کومه پریکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازی تعین شي، او خاص استازی بیا د افغانانو ترمنځ، د سیمې د هیوادونو ترمنځ او د دنیا هیوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي، او بالاخره یو منځګړی لار ته توافق رامنځته شي. او ټول افغانان که طالبان دي، یعنی طالبانو په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق ولري او قانون اساسي رامنځته شي، ځکه چې یو ملک قانون اساسي نه وي د افغانانو حقوق یعنی خوندي کېدل نه شي. یوازې قانون دی چې خلکو ته د حقوقو ورکوي. البته دې کې شک نشته چې د افغانستان قوانین محکم د سیو او کپاینده کې جوړیږي، هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف قوانین نه دي. اما ډیرو شاند پر ته قوانین ته ضرورت لري. بل اخره ملي، منطقوي او نړیوال اجماع رامسته.
شو محمود میخیل،
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د تورخم دروازه نن د دریم ورځې لپاره هم د هر ډول تګ راتګ په وړاندې بند ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت امیر مولا محمد نور حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دروازه د پاکستان له لوري تړل شوې او د پرلپسې غوښتنو سربېره تر اوسه نه ده پرانیستې. بلخوا د تورخم دواړو خواوو اوسیدونکي او کاروباریان وایي چې په تورخم ښارګوټي کې وضعیت آرام دی، خو د سیمې خلک د جګړې د بیا پیل له ویرې لا هم خپلو مینو ته نه دي ستنه شوي. د تورخم دروازه د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ځواکونو تر نشته وروسته وتړل شوه. فیروزه عزیزی راپور لري.
تورخم خرګوټی ته چیرمه غړ کې سیمه کې د طالبانو د حکومت او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دروانه ونې د دوشنبه د ورځې لنخته وروسته لا هم تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تړلې ده. په تورخم خرګوټی کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت امیر مولوی محمد نور حبیبي نن چهارشنبه د اگست 14مه ازادي راډیو ته وویل چې دروازه د پاکستان لخوا تړل شوی او سره له دې چې دوی د پرانیستي څو ځلې غوښتنه کړې، خو لا یې دغه دروازه نه خلاصه کړې.
مولاد د ترانسپورت پرواز دي انسانانو دا پاکستان بند کړی دا او دا موږ هر ورځ توای سي دروازه خلاصه کوي او دې تر اوسه په دې اقدام نه دا کړی مزارونو خو دا ټول دنیا تخکاری کې سم زیان ډیر ده موږ به دا ټول مینه د شپې مو کې چې یو سال لپاره دا دروازه خلاصه کوي دا مسافر سره خپل جارو تلاش خو دا خبره مونږ منل پاکستان
د تورخم خرګوټ یو وسیدونکو تواب ازادي رادیو ته وویل وضعیت په تورخم کې آرام دی او په سیمه کې هیڅوک نه تر سترګو کیږي او د تورخم اوسیدونکو هم په سیمه کې د جګړې د بیا پیل د ویرې له امله لا تر اوسه خپل مينو ته نه دی راستنستوي د پاکستان لور ته د لنډی کوتل سیمې یو اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل چې د تورخم ځینې اوسیدونکو هلته ورغلي او هغو کسانو چې د اوسیدو ځایونه نه درلودل شپه یې په موټرو کې تیره کړې ده
جن دوران کې بس خالی کورونه یې پریښي دي لنډی کوتل تر هغه تلې یو 30 کیلومتره لار ده دوه کسانو پاس لنډی کوتل کې خپل خپلوان نه وو بس مجبورۍ نه بیا په سوزکي کې دا کسان پراته وو شپه یې په دې کې تیره کړې وه
د تورخم خرګوړی ته چیرمه د غړکی په سیمه کې دروانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د اگست په 12مه د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښته وسوه چې مرګزوب لای هم واړوله پرون په ننګرهار کې طالب چارواکو رسنیو ته استولي خبر پاڼه کې ویلي و چې دغه نښته وروسته له هغې پیل سوه چې په سیمه کې طالب ځواکونو پوسته پراخوله خو د پاکستان له لورې پرې ډزې وسوې او دوی هم بالمثله حمله ترسره کړه په خبر پاڼه کې راغلي و چې د دغه نښتې له امله دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي د خبر پاڼې په ټکو د دغه نښتې له امله نږدې وسوه کورنۍ هم د خپلو مینو بې ځایه سوي دي خو د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت په یاده پیښه کې د درېو ملکیانو وزل تایید کړي دي هڅه مو وکړه په تورخم کې د پاکستاني چارواکو نظر ولرو خو نه توانېدو خو پرون سه شنبه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي یاسر خان ازادي راډیو د مشال څنګه ته ویلي و چې د تورخم د دروازې د بیرته پرانیستو لارښوونه سوي او د همدې لپاره یې په تورخم کې خپل دفترونه بیرته فعال کړي او زربا مسافر بیرته پر دې لار تګ را تک پیل کړي خو تر اوسه لا لاره تړلې پاتې ده دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې ته چیرمه نښتې رامنځته کیږي بلکې له دې وړاندې هم وخت نا وخت ورته پیښې رامنځته سوي چې له امله یې دواړو خواوو ته ولسي وګړو او سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوښتي او دغه راز د تورخم دروازه هم په وار وار د دغه نښتو له امله تړلې پاتې سوې ده
په راپور کې مو واورېده چې د تورخم دروازه نن د درېمې ورځې لپاره هم د هر ډول تګ راتګ په مخ بنده شوې ده د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر د پاکستان د استقلال د ورځې په مناسبت په خپلو خبرو کې دا خبره وکړه چې له طالبانو سره دوستي غواړي خو په طالبانو یې شخ وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ځای اسلام آباد ته ترجیح ورکړي او د دې ډلې پر ضد د اسلام آباد سره یو ځای مبارزه پیل کړي فرشته سحاک راپور لري
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال اسم منیر وی افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د خپل گاونډي او رور پاکستان په پرتله د پاکستان تحریک طالبان ډلې ته ترجیح ورنکړي د پاکستان د ډان رسپانې د راپور لمخې خاغلی منیر دغه څرګندونه نن د اگست په 14مه د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په یو پوزي رسمي گزشت کې د وینا پر مهال وکړي یا د غونډه کې هغه له افغانستان سره د خپل هیواد د لویدي سپولو او د پاکستان د بلوچستان ایالت د حالاتو په اړه هم خبرې وکړې د پاکستان د طالبانو تحریک په وروستۍ میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او په ځانګړي توګه د دغه هیواد په خیبر پختونخوا ایالت کې د خونړیو پیښو پړه پر غاړه اخیستې ده چې زیاتره کې د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه شوي پاکستان څو وارې ادا کړې چې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ډله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبانو حکومت له دې ډلې سره په مبارزه کې له اسلام آباد سره همکاري نه ده کړې خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلې دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسولیت نه لري تر دې مخکې په 2022 کال کې د طالبان حکومت د اسلام آباد او د پاکستانی طالبانو د مشرتابه ترمنځ د سولې خبرو اترو منځګړیتوب کړی وو چې په پایله کې د دواړو خواوو ترمنځ لنډمهاله اوربند رامنځته شو خو دغه اوربند تر ډیره دوام ونه کړ او پاکستانی طالبانو د پاکستان پر امنیت امنیتی ځواکونو د بریدونو لړۍ ته دوام ورکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغه مهال ویلی وو چې د پاکستان د طالبانو تحریک د خبرو او لنډمهاله اوربند په ترڅ کې په خپلو جنگي پلانونو باندې کار کوي. د پاکستان د پوز لوی درستیز په خپلو خبرو کې پر دې هم ټینګار وکړ چې هیواد یې د افغانستان په ګډون له خپلو گاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د تورخم په دروازه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دغه جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې دوی د ګورګي په سیمه کې خپله قرارګاه پراخوله چې د پاکستان له لورې پرې ډزې وشوې. طالب چارواکو په وینا دوی هم ځوابي ډزې کړې دي. په دې نښته کې د درې تنو د وژل کېدو خبره هم شوې ده. د تورخم لویه لاره اوس مهال د مسافرو د تګ راتګ پر مخ بنده ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
درې کاله وړاندې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د تیرو شلو کلونو روزل شوي پوځ ته څه پېښ شول؟ ښځینه پوځیانې چیرته او په څه وضعیت کې دي؟ آیا طالبانو د تیر جمهوري نظام پوځیان وشلي دي؟ دا راپور د هغه پوځي د کورنۍ د غړي په شخ پیلېږي چې په خبره یې د طالبانو لخوا وشل شوی دی.
محمد جواد
دی. دا هغه انځورونه دي چې په یوه کنده کې د هغه د جسد له پیدا کېدو وروسته اخیستل شوي. دا ښایي چې څومره هغه شکنجه شوی دی. د بدن هغه اړ یې هېڅ د لیدو نه دی. په ډېر وحشت او غیر انساني ډول یې وژلی و.
از بین بردنش.
28 کلن محمد جواد د شکیبا داود د تره زوی و. هغه په 2020 کال کې د طالبانو له راتګ وروسته ووژل شو.
هغه یې له یوې سیمې تښتولی و. بیا یې په یو کانتینر کې اچولی و. ډیر وخت له ډوډۍ او اوبو پرته شکنجه شوی. بیا یې جسد په یوې کنده کې اچولی. موږ ته یې وویل چې راشي او وایخلی.
شکیبا چې په فرانسه کې ژوند کوي وایي د جواد تر څنګ د کورنۍ دوه نور غړي هم د طالبانو لخوا وژل شوي دي. 28 کلن محمد جاوید د شکیبا بل د ترزوی و. د هغې په خبره جاوید په 2020 کال کې له خپل نورو پوځي همکارانو سره هغه مهال ووژل شو چې موټر یې پر یو ښخ شوي ماین ور برابر شو. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون وایي په تیرو دوو لسیزو کې له 2003 میلادي کال څخه د 2020 کال تر اپریل پورې د دفاع وزارت په چوکاټ کې د سرتیرو شمیر 102,000 ته رسیده. خو د تیر جمهوریت د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال سمی سادات چې د کابل د سقوط تر ورځې د طالبانو پر وړاندې په جګړه کې ښکېل و، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل په 2020 کال کې د سقوط پر مهال د افغانستان د پوځ شمیر 120,000 نفره و. د هغه په خبره یوه هوایي قول اردو وه. د ټپیانو، میبینو او قرارګاهي کسانو شمیر 70,000 نفرو ته رسېده او 40,000 محارب عسکر په اردو کې د مقابلې پر مهال و. سادات وړاندې وایي د سقوط پر مهال د خاصو ځواکونو شمیر شاوخوا 15,000 نفر و چې اوس مهال مطلق اکثریت له افغانستانه بهر دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان پوز وپاشل شو. که څه هم طالبانو ویلي و چې یو شمیر سرتیرو ته په خپل پوز کې ځای ورکوي، خو دا معلومه نه ده چې د تیر جمهوریت څومره پوځیان اوس د طالبانو په لیکو کې تر کومو شرایطو لاندې ګمارل شوي دي. خو په ټوله کې هغه پوځیان چې د افغانستان دننه دي په څه وضعیت کې شپې سبا کوي؟
زه
د امنیتي ستونزو له کبله نشم کولی چیرته دنده پیدا کړم، نشم کولی خپله سیوی چیرته ورکړم، ځکه زه یوه نظامی ومه. ما په دې برخه کې 10 کاله کار کړی دی. هر چیرته چې لاړه شم دنده نه راکوي، ځکه زه یوه پوځي ښځه یم. خپله هم پسې نه ګرځم، ځکه ویره لرم او تهدیدې کوم.
جګړنې فریبا احمدي چې په تېر جمهوریت کې په دفاع وزارت کې کار کوي وایي د امنیتي ستونزو سربیره له اقتصادي او روحي ستونزو هم کړیږي. د هغې خبره د نظامي زده کړو تر څنګ په اقتصاد کې لسانس کړی او د طالبانو له راتګ وروسته د ماسټرۍ زده کړې په نیمه کې پاتې شوې. خو د دفاع وزارت دغه خزینه پوځي کارکوونکي یوازینۍ خزینه نه ده چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده. 28 کلن نرګس چې د 5 ماشومانو مور او د کورنۍ سرپرست ده وایي په دفاع وزارت کې 1 کال کار وکړ، خو اوس 3 کاله کېږي چې بې برخلیکه ده او د امنیتي ستونزو له کبله خپل غږ نشي پورته کولی.
اقتصادي وضعیت مې ډېر خراب دی. اوس دنده نه لرم. د ښځو لپاره هیڅ کار نشته. په ځانګړي ډول زموږ په شان ښځینه پوځیانو ته چې له امنیتي ستونزو سره مخ دي، ځکه ویریږو.
د افغانستان په تیر شل کلنې جګړه کې د طالبانو پر وړاندې د افغان پوز سربیره د ناټو په زرګون اسکرو هم جګړه کوله. د راپورونو پر بنسټ امریکا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د ملي اردو، پولیسو، هوایي ځواکونو او ځانګړو ځواکونو پر روزنې، مهماتو او پراختیا باندې څه باندې 380 میلیارد ډالر لګولي وو. خو له دومره مصارف او روزنې وروسته ولې افغان پوز د طالبانو پر وړاندې ماتې وخوړه او په نږدې شلو ورځو کې ټول افغانستان د طالبانو تر واک لاندې راغی؟ د تېر جمهوریت پوزي کارکوونکی هدایت الله فاروقي وایي د ملي ګټو پر ځای د یو شمېر اشخاصو ګټو ته د پوز دننه د لوړ پوړو چارواکو ژمنتیا د پوز د ماتې سبب شوه.
اختلافات د خپلو سیاسیونو ترمنځ د افغانستان دغه دا شوه چې ځینې په ارګانونو کې د خپلې خوښې کسان ټاکل شوي وو، او هغه کسان داسې وو چې د یو چا دغه لره د طرفداري کوله، یعنی د هغه د نظر نه لاندې خلکو که هغه ورته ویل چې جنګ وکړه جنګ یې کوو، که ورته ویل چې جنګ مه کوه جنګ یې نه کوو. نو باعث دغه خبره شوله چې دا د وابستګي د مصالحو قواوو د اشخاصو پورې شوله. نو هغه طبعا چې د اشخاصو پورې شي چې هغه شخص بیا څه رقم دغه کوي نظر ورکوي هغه دقیږي، یعنی حالت د ملي نه لره، یعنی شخصي حالتونه لره زیاتو ځایونو کې.
دا پوزیل ورپورو چارواکو ترمنځ اختلافات یوازې په 2021 کال کې وخت د طالبانو د بیرته ستنېدو لپاره زمينه برابر نه کړه، بلکې د هغو پوزیانو شکنجې ته یې هم لار هواره کړه چې اوس د طالبانو په زندانونو کې په بیلابیلو ډولونو شکنجه کیږي. د بشري حقوقو د کمیسیون پوخانی مشر شهزاد اکبر چې اوس له افغانستانه د باندې د رواداري په نوم د سازمان مشر کې ویوایي
ما مسند سختي موارد
موږ د ملي اردو او د پولیسو د منسوبینو هدفي وژنې له محکمې بغیر وژنې جبري نادرکه کېدل او ورته نورو مواردو مستند کړي دي. د دې ترڅنګ غیر قانوني نیونې په توقيف ځایونو کې شکنجه او حتی د شکنجه لکبله مو وژل هم مستند کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپل راتګ په لومړۍ ورځ په ټول افغانستان کې عمومي افه اعلان کړه، خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او نور هغه سازمانونو چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري په دې باور دي چې طالبانو دغه عمومي افه په پام کې نه ده نیولې. د دې سازمانونو په باور د طالبانو لخوا د عمومي افې نه پلي کول د تیر جمهوریت پوځیان دې ته اړ کړل چې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته یا د طالبانو له ویرې یا د کار پلټه کډوال شي. ایران ته د تللی یو پخوانی پوځي میرمن وایي لکه چې خاوند ایران ته تللی نادرکه دی او دا دلته په افغانستان کې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
زموږ وضعیت ډیر خراب شوی دی، یعنی هیڅ څه مو په کور کې نشته، د کور او د ماشومانو خرڅ ته حیران یم.
خو یوازې هغه پوځیان چې له افغانستانه وتلي له ستونزو سره لاس او ګریوان نه دي، بلکه هغه پوزیان چې لا په افغانستان کې په خبرې لګنو امنیتی او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
کانونو کا سباو موږ له منځه ځو، مو خپل مور او پلار یو څوک مونږ نه لیدلی، نشه تلای چیرې نشه تلای، نو کوم طرف ته وځي خلاص چې وځو، یت طرف ته نشو نه کیږي، یت طریقه هم نه کیږي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو په تیرو 12 لسیزو جګړو کې ښکېل خواوو ته درنه تلفات اوښتي دي، که څه هم دا سخته ده چې د ښکېل خواوو د وژل شوو او ټپیانو دقیق ارقام وړاندې شي، خو په امریکا کې د براون پانتون یوه څېړنه ښیي چې په دې موده کې 9 شپېته زره افغان پوځیان او څه باندې 1500 زره ملکیان وسلوال وژل شوي دي. د دې پانتون د څېړنې پر بنسټ له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د ناټو له 3500 ډیر سرتیري وژل شوي او له 2000 ډیر نور ټپیان شوي دي. په څېړنې کې وړاندې راغلي په دې جګړه کې په افغانستان او پاکستان کې 2300 طالبان او نور وسلوال وژل شوي دي. د شکیبا ورور اسماعیل یو له دغو وژل شوو سرتیرو دی. هغه په 2019 کال کې په هلمند کې له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شو. د شکیبا خبره سرتیروی د ورور جسد د هغو ګوندیو ته تسلیم کړای وو.
مادرم وختي کې خانه میایه
مور می چې کله کور ته راځي او د هغه جسد ویني او ګوري چې د زړه ټوټه یې په مرمه یو سوری سوری او پر سر یې ورته ضربه کړې ده، بیوش کیږي. او بیا می مور څو نه ل خبرو کولو پاتې شو او په ډیر شوک سره مو دا خبر تر لاسه کړ.
ما ای خبر را دریافت کردیم.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیو راپورونه هم کتلی شئ. همدارس دا غو راپورونو متن پکې لوستلی شئ چې دا ازادي راډیو لارې خبرې شي. دا ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ترلاسه کولی شئ. یادونه وکړم چې د دې سات په خبرونه کې وړاندې د سپورت 19 پروګرام لرو. کدا پروګرام تاسو غواړئ چې بیا یې ترلاسه کړئ او یا مو اوسنی بیا پرېتلی نو دا ازادي راډیو له ویب پاڼې ترلاسه کولی شئ.